سلامونه ستړي مشه وخت سهار ته بجې شوې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مزصفي ولاستان ځایخه راغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړي نړیوال ادارې د وې پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه اړخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندي شوي او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندویو وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړي. د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي. دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي، په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وژل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والوزاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و، خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کیدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوي دي. یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
په خوست کې ترافیکي پېښه شوې.
د خوست او ګردیز په لره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري.
د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډېره غټه ماتي وخوړله.
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو جزئیات څه دي؟
د بلوچستان کورنی چارو چې مشیر دی میرزا لانګو وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تېرو څه باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تېره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو را په دېخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 114 ورځپاڼو یوازې 40 چاپېږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیوني چینلونو 122 رادیوګانو او 90 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړي دي. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پرس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري، د غوی د کار لپاره او د غوی د رواني حالت لپاره داډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او اووه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وژل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وژل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پېښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. د خوست د ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونۍ پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشره لوبډلې سر روزونکی رئیس احمد زی نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټنګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهم دي دوه لوبډلو لپاره. رابه شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې ده له هند څخه ډیره غټه ماتې وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډلې روانونه په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لښت توپیر وبایلله او پایلوبه ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشره لوبډلو پایلوبه ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزون کې رئیس احمدزی سره به اوس د احمد شیبر د مرکې یو لنډه برخه درته خبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب باندې کتلی شي.
تر 19 کلنو د کومر لوبډلې روزون کې رئیس احمدزی را سره د دوی تشرح خلاصوم. احمدزی صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبه پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم در رسیدو علتونه څه دي؟ درې علتونه که په لنډو تاسو سره بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو ته. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعا چې ډیر با استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړه شوې وه. نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغدي موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دغې قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پای لوبه پورې ځان ورسوي.
مزه چې دی لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو ده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله، د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو، په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو، الحمدلله تر ډیر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو، موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې، په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبېږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبېږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی ده، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی ده. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې د دغې لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېرې مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران، دا اوس په نړۍ کې یو ځان ته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به دی به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړ مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ زغ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4:00 او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ور بشو بلوچستان ته، هلته د پوځ پر دوو مرکزونو له حملو دوه شپې او یو ورځ تیریږي، خو لا هم د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پوځ ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه ضدونه خیس راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستاني چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کېدا تایید کړې وه، خو بلوچ بلتون غوښتونکي چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان وژلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکي او پنجګور کې د پاکستان د پوست پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبریال ایوب ترین آزادي رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وې. وسلوال کسان چې دي هغه د سردی اسکرو و د کیمپو ته ننوتلی وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو، هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوي دي، او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ، د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته انخرا او اتن د یو بل د غمیزې سبب بولي. تفصیل په دغه رپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤول وبلل، خو د یونان د کډوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولی وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمېنه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24 ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی، خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه پوښتنه یا نظر لري، خپل پیغام په ثبت شوي باڼه د واتس اپ لارې راوستوي. د واتس اپ شمیره مو ده 00422112234. د خبرونې وخت مو د ماسپښین له 2 تر 3 بجو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي خبرونه دې برخې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وتوانېده چې تر نیمه پایلوبی ورسیږي. د لوبډلی سیمی فاینل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سشکال بهرنی نه و، افغان و. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. له رئیس احمدزی سره احمد شیبر په وروستیو لوبو مرکه کړې ده.
احمدزی صاحب، د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبی پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ټولو همکارانو ته. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي او ډېر بهترینه لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه دې موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دغه قابل چې تر نیمایي دغه نیمه پایلوبه پورې دوی ځان ورسوي.
احمدزی صاحب، دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته به معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو، په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې، لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت په کې و چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شي آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبېږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبېږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ، په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران، دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري. او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ، موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار. او د دې غټ علت دغه و، د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل د بیټنګ ستونزه چې وه، سه کال چې موږ ته څه ضرورت و، یعنی دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغو باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغو باندې ډېر کار پکار ده. د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نټ پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کېږي. دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کېږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولی شي، خو لوبغاړو کې هغه ټمپرمنټ ته لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو یو رنز ته دوی زیات فوکس پې وکړي. استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمدزی صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نغه آسان ترینه پیچونه وي، ځکه خو مونږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته مونږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته مونږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته مونږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته مونږ راسو دلته دغه پیچونو کې واښې پی یا پی بال سینګ کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې مونږ سپینرانو سره مخامخ شو، نو دغه مشکلات دي. مونږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سي پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړو تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي، په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي، د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسم استاسي پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دوه لارې ډېرې مهمې دي، یا لویا عنعنوي جرګه یا انتخابات. طالبان ویلو عنعنوي جرګه راوغواړي، دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي، نړیوالې پرېشنې وپېژني، بېکاري بېروزګاري باید ختمه شي. افغانستان کې که 24 میلیونه نفوس وي، نیمې ښځې دي. ښځې حق لري چې په وزارتونو، دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي، او نجونې مکتب وایي، پوهنتون وایي، دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو یم. زه د شوادای میوند ابتدایا شونځي په شونځي کې د استاد په صفت وظیفه اجرا کوم. موږ ماشینه اجرا شوي د ټول ولسوالی ماشینه اجرا شوي دي، د مرکز پورې د میوند ولسوالی هیڅ نه قرار ده جن رسمي ته ماته.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه دا پیغام استوم. نړیوالې ټولنې او له حکومت له غړو مې هیله ده چې دغه کومه مرسته چې راغلې ده، یا اعلانېږي 5 میلیارده ډالره ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. 4 میلیارده خو به افغانستان ته راځي، دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي 100 ډالره اخلي په کور ته رسېږي، خو سینما یې خلکو ته ورسېږي 100 ډالره په مصرف. دونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي، د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت په کېږي. یا دې دا په یو داسې پروژو مصرف کې شي هم افغانانو ته عیدته شی پاتې شي، او هم افغانان په سوکاله کې په رښتیا زموږ د دولتداران یا نړۍ یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي، د پردو په لاس، د پردي په قلم، د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپله لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینې سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم وزیر اعظم، خبر کوم د نهضت خون نه شیرین باجا بټینه خو بټینه خبر کوم. مې په کټ کې ناسمه ولم مودن ولا څنګه کې بټګانو کلاګانو بنګو ولا ټول اولیکل مونږ ته ناراضي مونږ یا کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی جی ابره لاړو ونه سوالې دل د ماري زو کړه الته ما غسري مې شي ولا نه زو وای دا مونږ مزګه ته راځو اغه مرا نغلل بزنګ نه بټي ولا دې دا نه حالت مې سګي چې مونږ کاروبار ولار دې اغه خواران ترې چې کاروبار شروع کی مونږ دغه لګو دا مزسي ولا نه چې مونږ د 10000 اجر امرته کی اره بټي ولا یو لګ دوه لګو به کردار دې یو مونږ ګودې کې شل کورې ټول خراب ترا دې
د اوس لپاره هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.
د سهار ته نیمشوي لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسېدلی. د هوایي چلند د ځانګړې نړیوالې ادارې د وی پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډېر افغانان ایران ته تښتېدلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون وویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریزې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کورونا وبا له شره په ارامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی ویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لننه نږدې 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک کې نصب شو. بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 15 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو. تر دې وروسته ورو ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه، خو ډېر ستر بدلون لننه تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو زره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه. تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثر ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي. یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي، خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شهزاد ګل اروبي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار اروبي سره کله چې تاسو په 2018 کال کې له ولسي جرګې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په توګه د باور رایه ترلاسه کړه، هغه کال ستاسو د وزارت په وخت د مخابراتو له درکه د افغانستان کلنی عواید څو ته رسیدلی؟
مخابرات سکتور دغه مخابرات سکتور یوازې د 10% عواید نه دي، نو ډیر زیات نور برخو کې عواید لري. د خطر باندې تقریبا په هغه کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. دا زموږ په نظر باندې چې 2019 کې ده دغه د عواید او 2000 کې دغه عواید بیا لوړ شوي وو، نورم لوړ شوي وو.
د عوایدو د لوړېدو علت څه؟
مخابراتو سکتور دغه د دوی د یوزر چې دي استفاده کنه کوي دغه زیات شوي وو، او بل هلته سیستم ایجاد شولو د ریئل ټایم منیجمنت سیستم مو چې د هغې هم په عوایدو باندې ښه تاثیر لرلو. او بل د وزارت مخابرات او اترا وزارت مالی یو کډه کمیټه جوړه کړې و. هغه کمیټه د عواید څخه نظارت کول او هر 15 ورځې یو میاشت کې بدوی څومره عواید چې د مخابراتي کمپنیانو سره وي دغه څخه نظارت کیدلو. نو د نظارت او د ټکنالوژي د مخابراتي سکتور د استفادې او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه عواید زیات شو.
مننه عربي صاحب. سهار صاحب ته باور شو. سهار صاحب محترم، ستاسو په باور د ټکنالوژي په برخه کې کوم ستونزې شته
افغانستان کې 2002 کال له دې خاطر افغانستان کې امداغه ټکنالوژي مخابراتي ټکنالوژي ولا فایل څو متاسفانه په څه ډول چې باید فایل څه وي او څه ډول مخته تللی وي هغه ډول مخته ولاړه نه مثلا په 2000 فکر کوم شپږم کې پنځم کال کې لږ دي کمپنۍ سره یو قرارداد چې چینایي کمپنۍ سره د څلور شپې ته $15 million په ارزښت باندې افغانستان کې دي نوري فایبر کیبل نه ټول افغانستان کې کشتي اما 2019 کې هغه کیبل نه یوازې مرکزی او حلقوي ولایتونو ته ورسېدو نور ټول ولایتونو ته متاسفانه ټول ولایتونو ته ونه رسېدو بل څنګه د افغانستان مخابراتي شبکې په ډول باید لا پایلې د خدمات په ډول وړاندې کړې وای متاسفانه د دې څخه په ډول څار نه وو هغه د خدماتو کیفیت په څه ډول نه څارل کېدو نو ډېر افغانان تقریبا اوس 8 میلیونه خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او 10 میلیونه شاوخوا زیات خلک انټرنیټ نه ګټه اخلي دوی په څه ډول انټرنیټ ته لاسرسی نه لري تروس هم په ډېری سیمو کې ټوجي خدمات دي بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 4,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګېدلي وو دوی کې ډېری به ځینې وخت یا دی هغه وخت د طالبانو د بحریتون له وجې مخابراتي خدمات کته وو یا مثلا نور څنګه وي نو خلکو په صحیح ډول باندې خدمات ته لاسرسی نه درلود نو ورته تر زر نور ټاورونو ته ضرورت وو په افغانستان کې ټولو خلکو ته یعنی سل سلنه خلکو ته پوښښ ورسېږي په هغه ډول هغه کار په وخت ونه شو بل طرف ته په افغانستان کې دغه د موبایل ټکنالوژي باندې په صحیح ډول باندې پانګونه نه د دولت څخه وته مثلا هغه ډول چې انټرنیټ سپیکاسي پورې په سیمې په هیوادونو کې کال ته یې قیمت ډېر ټیټه کیفیت یې ډېر لوړ ده په هغه ډول باندې متاسفانه افغانستان کې له وخت دا کارونه شو یو سال مثال به د افغانستان د ریئل ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 کال کې له هماغه ګټه اخیستن تفاعل شو دا باید یعنې 2009 کال کې
صاحب صاحب مننه دې ته به بیا هم راشو البته دا بل اړخ هم باید خامخا یاد شي چې د افغانستان کچیرته په تیرو شلو کلونو کې دې ته وکتل شي شایي یوازنۍ برخه چې افغانانو پکې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټکنالوژي په برخه کې وي لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړله چې څه باندې 4,000 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د په ځینو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرضاً د طالبانو ځینو وسلوالو نه پرېښودل چې ځینې ځایونو کې فعال وي خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت بیا هم د خلکو شکایتونه شته او له قیمتونو نه شکایت کوي د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکو لومړی اوریدونکو حبیب الله نومیږي د کندوز په ښار کې دکان لري
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او صحیح کار نه کوي خلک ډېر سره زیات پازار دي موږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل ورکې سبا بهتر راځي په دې خاطر چې انټرنیټ ډېر زیات ستونزې لري کار نه کوي او اول دا شبکې چې سلام نه لري تر هغه چې پورې چې دوه درې دفعه وکی نه کې زنګ نه زی دا خاطر کې وروره موږ مشکل لرو
د هر ولایت د لکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کینه ګولډین تای سره په تماس کې مو په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډېر لوړ دي موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي څنګه ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکي په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي ډیر ځل ظلم روان دي زمونږ د درخواست چې د انټرنیټي به ډیر راکم شي دمه توغان او طاقت توک نه لري چې د لږ بی انټرنیټ ټول کې یو جی بی نشي پاله ولې 600 ورکوي کلداري یا 350 افغاني د چا د وسینې کې افغانستان دا شان دی حالاتم دي او دا څنګه چې متیم روانه ده امیرانو ته زمون ټول اته زمون دا درخواست شي دا کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې د وډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې
انجینر صاحب سهار څه فکر کوي چې اوس چې هغه د جګړې ستونزه هم نشته ولې د انټرنیټ بې زیات دي او ولې کیفیت خراب دی
د افغانستان کې دا اوس تقریبا مات دقیق شمیره نه دي معلوم اما 30% انټرنیټ افغانستان ته راځي او دا دی شخصي کمپنۍ دولتي کمپنۍ لپاره په خلکو وشل کیږي یو په لور ساتي کې ما په نظر دا قراردادونه باید گاونډي هیوادونو سره زیات سي دغه انټرنیټ پر بندویټ کې تر څو مو په صحیح ډول انټرنیټ افغانستان مخابراتي شرکتو او خصوصي آی ایس پی نه تبر تر څو یې تر خلکو پر ورته دونه ستونزه ډېر بنا ده. مې مخکې یادونه وکړه چې افغانستان په ډېرې سیمو کې د مخابراتي شبکو هغه پوخه وروستۍ ټکنالوژي نه ده. مثلا دوی تر اوسه لاکټوجي لري، په هغه ډېری ښارونو کې تھری جی ده. تھری جی کې هم هغه بندویټ چې باید مثلا شپاړس ایم بی، اوولس ایم بی، او اته ایم بی بندویټ په نورو هېوادو کې ده، هغه په ولایتو کې یو ایم بی پر سکند سرعت نه لري. مثلا زه بیا په افغانستان کې هغه ټولو بهترین انټرنیټ چې افغان بی سیم ده، چې مثلا کابل کې ما چې سکړه ده 15 ایم بی پر سکند سرعت لري، په داسې حال کې دغه فور جی په نورو هېوادو کې شپږویشت ایم بی تر دېرش ایم بی پر سکند سرعت باندې همدغه فور جی خدمات وړاندې کوي. دلته یو خبره هم دا ده چې کوم کمپنی څخه دغه اکوپمنټ او دغه تجهیزات دې راواردوي، یو څنګه لاغه کوم د سیمه د ملګری د برخ کار کې دغه ځینې شکایت نه ورکړي. دوه خبر دا ده چې لدی په سید ډول باندې ثار نه رسوي، یعنی مثلا مخابراتي کمپنۍ او آی اس پی نو ته یو وخت وټاکل چې تاسو په دغه سیمو کې دا ټکنالوژي باید بدل کړئ، نو دوی پر عین قیمت خلک چارجوي، خو کیفیت یې خلکو ته ډیر پکې ته کچه ورسیږي، مثلا هغه 2G او 3G خدمات ورسیږي. دریمه خبره چې دولت ماول ثار نشته، یعنی سیم میکانیزم دا اوس هم نه ده موجود د خلکو لخدمات ته یو په افغانستان کې دا اوس د افغانستان کې سایبري قوانين نشته، مثلا دغه سایبر بولینګ او نور پیټ کې دې لپاره خاص یو کوډ چې جوړ کړو هغه د دې مادي د لوګي اهم ډیر تفصیله، یعنی لګنه هیڅ برداشت نه کیږي چې څوک کداغه انټرنیټي مسایل کې څون تر مخې، یا مثلا څوک ودوري د تړول د غشکاتو ته مثلا د دې وي دي. دریم دغه ډول یعنی د دولت لخوا یا د اترا لخوا یا د مخابرات وزارت لخوا یو صحیح میکانیزم نه ست دی خلکو ستوره تر دې وتی تاسو وګوري. ما ډېرې وخت چې یو نیم کال کې شاوخوا 15 ملګرو دوستانو یا نور لار بل موږ سره اړیکه نیولې، دې مثلا دې شخصي معلومات یا ډیټا لیکل، اما مخابرات وزارت په دې برخه کې اته یو صحیح کوي او دایمي ټیم نه لري، نو کله چې دغه جدي ستونزه تر رسیدګي نه کیږي نو خدمات او ټیټ خدمات خو دومره خبره کوي.
سهار صاحب مننه. اروبي صاحب ته راشم، تاسو مخکې ویل چې په 2019 کال کې د مخابراتو د وزارت عواید کلنی عواید 4.1 میلیارد افغانۍ ته رسیدل، په داسې شرایطو کې ولې ټکنالوژي نوي کېدنه؟
دغه مشکلات مو درلودل د اس پی ان او کمپنیانو مخابراتي شرکتونو سره مو چار و خبرې کولې، دوی اکثرا د ناامنۍ نه شکایت کولو، دوی د دې ته زړه نه کولو چې دوی نوې سرمایه گذاري وکړي، او هر ورځ سهار به چې زړه چې کېدل ما یو دوه درې میسج ما ته راغله چې هغه منطقه کې دومره ټاورونه یا وسوځول یا ول وسوځول، نو نیم افغانستان نه زیات تلته جنگ وو، او یوازې د سلام شبکې نه نور اکثره شبکو چې طالبانو به ورته تهدیدونه ورکول، دوی به خپل خدمات په بعضې منطقو کې بندول خصوصا د شپې لخوا نه، نو تهدیدونه وو. زه به یو مثال درته ووایم، د افغان بیسیم سره مونږ 40% شریک وو، دوی بعدې ما فشار راوړلو چې تاسو د شپې لخوا نه یا طالبانو په تهدیدونو باندې باید دغه انټرنونه بند نه کړي. که خدای مې غلط نه کې په روزګان کې وو، نو روزګان کې هلته دوی ته دوه درې اختار ورکړل شي دا بند کړي، بیا دوی دا کار نه کړلو. یو بک بون د دې یو انټن و چې هغه وردول، وو انټنونه نور ټول ورسره د کمیونیکیشن قطع شول، نو هغه د افغانستان رئیس ما ته راغلو چې وزیر صاحب تقریبا 1,00,000 پورې دې ټول مصرف راځي، نو دا وستره کوي چې بل چا نه وګړو.
عربي صاحب، تاسو توضیح کړئ چې په خو د جګړو خبر هم و، اوس په افغانستان کې جګړې نشته، هغه رقم جګړې نشته، تاسو څه وړاندیز لرئ د طالبانو رژیم ته چې څنګه ممکن ده چې د مخابراتي شبکې وحد سوي چې خپل ټکنالوژي نه ویک؟
مخابراتي شبکې باید ټکنالوژي نه وکړي، هلته قانون موجود دی، پالیسی موجود دی، د هغې په مطابق دوی مکلف دی چې مخکې ولاړ شي. اوس خو پخوا مونږ ته ډېره زیاته بانه د امنیت مو کوله، او دوهم مشکلات دوی چې درلودل وایي مونږ اکثره ځایونو کې برق نه لري، نو اوس دولت مکلف دی چې دوی سره همکاري وکړي، هغه ځایونو کې چې دوی د جنریټرونه استفاده کوي باید د برق امکانات ورته برابر شي، او د افغانستان د پالیسی په مطابق دوی مکلف دی چې ټکنالوژي نوي کړي او خدمات باید ښه کړي. هغه مشکلات هغه ستونزې چې لري ټول ته باید رسیدګي وکړي. نو اوس د
د دوی لپاره امکانات ډېر ښه دي. زما په نظر باندې طالبانو د خبرونه زه تعقیبوم، هغوی وایي تقریبا زرو پورې نورو انتنونو باندې هم کار روان دی. کله چې انتنونه زیاتېږي ساحه د پوشش زیاتېږي، د دوی لپاره عواید هم زیاتېږي او مشترکین هم ورسره زیاتېږي. نو دا یو ښه فرصت دی هم د خبرتي شرکتونو لپاره چې دوی په دې کې نوې سرمایهګذاري وکړي. خدمات باید ښه کړي او نوې ټکنالوژي راوړي. نن سبا اکثره اروپا کې دلته ځیمه د چک ریپبلک کې دوی 5G ته ورسېدل، نو اوس نن سبا په افغانستان کې هغه د 2G 3G 4G بحث چې دی هغه باندې صحیح خدمات نه وړاندې کیږي. نو مشکلات شته دي، د تبادلې توجه وشي
په همدې برخه کې. به مننه په همدې برخه کې به د انجینر سهار نظر واخلو چې دوی څه وړاندیز لري، څرنګه کېدای شي چې دا ټکنالوژي نوي شي.
سیوت سی اوله موضوع دا ده چې موږ باید وګورو راتلونکي 15 لسو کلو تر روان دي. دا اوس په ټول نړۍ کې 5G ټکنالوژي د عملي کېدو په حال کې ده، او د شیانو انټرنیټ د هغه انګلیسي کې موږ ورته IoT وایي، انټرنیټ اف تینګ، دا را روان ده او عملي کېږي. دا اوسنی انټرنیټ د خلکو انټرنیټ ده، موږ یو بل سره وصلیو، اما د انټرنیټ راتلونکی ورژن شان له یو بل سره وصلېږي. یعنې زما موټر به زما له کور سره وصل وي، زه به له لرې دروازه بندوم، له لرې ټلویزیون چلاندوم، له لرې یخچال چلاندوم، دا ټول د انټرنیټ په مټ کېږي. یعنې زما هغه د ماسیوي په حساب تر 2015 کال پورې په افغانستان کې 3 میلیونه زیات ډیوایسونه له انټرنیټ سره به وصل وي یا باید وصل شي. ځکه دا اوس په افغانستان کې د هر چا یوازې یو موبایل یا دوه موبایل د انټرنیټ سره وصل دي. په راتلونکو 2-3 کلو کې موبایل هم وصلېږي، کمپیوټر هم وصلېږي، حتی کېدای شي کور وسایل هم د انټرنیټ په مټ کنټرول کړي. نو دغه د انټرنیټ یو لوی بدلون ته ضرورت لري په افغانستان کې. دغه زیربنا د انفراسټرکچر باید ټول بدل
شي. سوال دا ده چې تاسو د سافټویر دی انجینر په صفت څه وړاندیز لري چارواکو ته چې باید څه وکړي چې دا ټیکنالوژي بدل شي؟
امکین مخابراتي شرکت سره قرارداد د دولت لمخې د 30 میلیون ډالر هغه وخت ته د 15 کلو لپاره ده. یعنې په 2015 کال کې ته ده، په 2020 کال کې 21 کال کې دا قرارداد نور ختم و. زما په نظر زما معلومات دا و، له دې وروسته باید پراخ شي. نو دوی دغه هر ډول مخابراتي شرکت ته دغه ډول قراردادونه څلي دي. دغه قراردادونه په اساس باید دوی ته وویل شي چې تاسو ته باید په دغه دومره وخت ورکړل شي، په دومره ساعت باید ټیکنالوژي له مرکزه شروع ولایت ته باید یعنی بدله کړي او نوي کړي. زما شخصي معلومات څو کړم تجربه دا ده، دغه د 2 چینایي کمپنۍ دي چې او نکیا زمین کمپنۍ دغه سره ولل کیږي. د ټلیکام او د جسیم برخه کې د یوې تجهیزات د نړۍ په ټینه ټاپ نه دي متاسفانه. یعنی باید له نورو کمپنیو څخه دا تجهیزات راوړل شي چې هغه مارکیټ کې ډیر ښه ځای لري. مثلا د چینایي یو بل کمپنۍ ده د موبایل برخه کې ډیر مارکیټ دی، هغه د برخه کې ډیر څه یعنی زیربنایي وسایل وړاندې کوي. تر څنګ یې زما په نظر دوم خبره د ستار ده، یعنی دغه یو صحیح میکانیزم باید ام اوایدو ته وټاکل شي. دا اوس د ریئل ټایم سیستم سم متاسفانه، اما بیا هم د مخابراتي شبکو هغه اصلي اوایدو ما په نظر صحیح ډول نه معلومي. زما شخصي معلومات داریم دوه خبره دا ده چې د شخصي پرایویټ کمپنۍ ته باید دغه وخت محدود کړل شي، لکه دغه کارونه په دومره اوږد مهال ورنه کړل شي. ځل دغه دی چې دوی اصلا ډیر کافي اندازه وخت لري او بدلون ځان نه آماده کوي. دریم خبردار چې ولایتو برخه کې دغه سکتورونه باید بدل شي. مثلا د افغانستان په هرات کې ما په نظر سره دی یو بل سکتور لري چې خدمات وړاندې کوي. د امکین او دغه صحیح خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان کې اوسنۍ مخابراتي شبکو کې یوازې افغانستان ځې له خدماتو هم راځي هم هم تر قرارداد لرو. دغه نور کمپنۍ حتی شرکتونه له دې له خدمات راځي نه دي، دې سره په لوړ سره قرار دادن لري. څلورمه خبره دي چې باید صحیح ډول باندې قوانین لایحه اگر ریګولیشنونه ورته جوړ کړل شي. اوس متاسفانه نه دي دې پر سار باندې، نه دي دې خدمات پر سار باندې، او نه دي دې خدمات په اپډیټولو او سرویس په اپډیټولو باندې کوم څه میکانیزم او اگر ریګولیشنونه نه څنګه لایحه نه.
مننه ناصریب صاحب کې پروګرام دی احمد شبرم ستاسو کوربه، او په دې خبرونه کې مو شهزاد ګل اروبي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر آغا ملک سهار میلمانه دي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
سهار صاحب اوس څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده چې له چین سره د انټرنیټ ټکنالوژي په برخه کې ځینې قراردادونه وشي او کنه امکانات یې لري؟
د چین سره کوم یو کومه تل نوري وادو سره یو خلک پاکستان سره ځمان دی کنه دا زموږ ډیټا چلته دی په 0. الټا دی کنټرول روم دا نو ام التا یم دین کناسته چې پاکستان نه وساري یعنی دا زموږ متاسفانه د امسان مخابرات وزارت یو ډول مرکزی د دې چې ایکسچینج پوینټ وو یعنی هغه ډول باندې صحیح ډیرنی استعمال جوړ شوی چې موږ معلومات په محرم ډول تمندري کیبلونو سره وصل سي او راشي. زما په نظر باید موږ څو هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه فراخ کړو او دا بندویس زیات واخو. چین خو آپشن ده، دغه نور هیوادونه هم خو دي، خو ایران او پاکستان د ټولو بیا ښه انتخابونه دي ځکه هغه دواړه سمندر ته مستقیم لاس لري او هلته انټرنیټ ځکه هغې ارزانه ده. یو دلیل هم ده چې هغې هغه سبمرین کیبل ته مستقیم لاسرسی لري او په سمندر کې یوازې یو کیبل نه ده، 380 ډوله کیبلونه دي. د غټو کمپنیو د هیوادونو دغه په ټول نړۍ کې ډیټا یو بل ته لېږي، دغه د انټرنیټ جاله رامنځته کړی. دومره خبره دا ده چې دا اوس وخت تاسو پیږي چې د امریکایي شرکتونو چې سپیسیکس او دا هغه سپوږمکۍ لېږي په 2022 کال کې تر دغه پوښښ لاندې افغانستان هم راځي. هغې انټرنیټ کې افغانستان تر پوښښ لاندې راولي او افغانستان مخابرات وزارت سره قرارداد وکړي، بیا خلک مستقیما ډیشن اخلي. هر ډیش په 2300 تر 400 تر 500 ډالر ده، هماغه به د کور په سر باندې نصبوي او د میاشتې تقریبا له 500 تر 600 ډالر پورې ورکوي. د دغه انټرنیټ سرعت تقریبا 100 MB/s ده، تر یو څه پنځوس ایم بی پر سکند سرعت ده، او دا به کولای شي هلته په کلي کې خپور کړي.
دا مهمه موضوع ده. څرنګه آیا په افغانستان کې دننه په دې برخه کې نن سبا مسول کسان غور کوي په دې موضوع باندې چې په 2022 کال کې به په ترس کې باید دا کار وشي؟
متاسفانه زه تر کومه خبرې مخکې دې موضوع خبرم نه دي. د سیک کمپنی دا اوس اتلس تر شل هیواد دی تر دغه پوښښ لاندې راوستلی دي. 2022 کې افغانستان، پاکستان، هندیا او دغه هیوادونه د سپیسیک کمپنی تر پوښښ لاندې دي. یوازې د سکل اتلس او 500 سپوږمکۍ لېږلې دي. نو 2022 کې نور سپوږمکۍ دي لېږي او دا د ورځنۍ به د سپیسیک خبرونه اوري. دغه د 2000 دغه پوری دیرسم پوری ته ټریم پوری تقریبا 2000 سپوږمکۍ لېږي، تر اوسه 15000 لېږلې دي. نو موږ که چېرته سمندري کیبلونو ته مستقیم لاسرسی ونه لرو یا دغه فایبر اپټیک سیستم کوي نه کوو، نو دوه انتخاب یم د سپیسیکس انټرنیټ ته په ټول نړۍ کې اوس ډېری هیوادونه له دې انټرنیټ نه ګټه اخلي او دا په شخصي ډول دا غر کلی او خارج فرق نه تر لري. خو دا باید د دولتونو لخوا له دغو کمپنیو سره هماهنګي وشي تر څو خپلې ستونزې سره شریکې شي، تر څو موږ ته ظرف وکړا کې. ځکه په نړۍ کې یو افغانستان هم داسې د انټرنیټ پوښښ کې ډېر ضعیف ده، مثلا په 1/3 کمه درجه کې ده.
عربي صاحب، مخکې سهار صاحب د انټرنیټ د خوندیتوب خبره وکړله، په هغه وخت کې چې تاسو وزیر وي دې مسلې ته څومره توجه کېده او اوس لکه څنګه چې سهار صاحب توضیح کړه دا یو خطر هم شته د افغانستان لپاره؟
دا یو ډیر مهم بحث دی. په هغه وخت کې چې په وزارت کې وم، موږ یو ډیر قوي ټیم جوړ کړل د سایبر سیکیورټي، د خصوصا د ټول دولتي ادارات او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره، او په باندې وو د بانک جهاني څخه خاص یو بودیجه واخیستله چې څنګه کولی شو زموږ ټول انټرنیټ هم خوندي وي او معلومات مو خوندي وي او ورسره زموږ ټول کمیونیکیشن دا هم باید خوندي وساتو. ډېر قوي ټیم مو درلودلو، په دې باندې مو ظرفیت سازي وکړله، سرمایه‌ګذاري وکړله او ډېر ښه پرمختګ مو درلودلو. دوه درې لیوله به درلودل، لومړی لیول کې پوهېدلو چې کوم دناټیک ردي، دویم لیول ته به چې رسېدل موږ د هغې مخنیوی کولو، درېیم لیول مو دومره څخه برابر کړی و چې په هغه وخت کې یعنې تر زیات وخته پورې بیا کومه چا لاسرسی پیدا نه کړلو. کاغذ زمونږ د هویت او د شتمنیو او څنور هغه چې وو د موټول خوندي ساتلي، خصوصا زمونږ د تذکرې الکترونیکي ډاټا سنټر او د دې معلومات چې وو هغې دپاره بکپ هم جوړ کړلو، او د ډاټا سنټر چې درلودل دې لپاره هم ډېر زیات تجهیزات او دغه سکیورټي او د ټکنالوژي معلومات څومره وو د موټول ورته مهیا واخله.
سهار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدی شي چې افغانستان په دغه شرایطو کې چې اوس دی د خپل ډیټا وساتي او سایبر بریډونو نه خوندي شي؟
چې ورته د بزنس په ټول نړۍ کې سایبر بریډونه ډېر په لوی کچه دي او ډېر زیات دي. یوازې نن تقریبا 16 سایبر بریډونه شوي دي، دا اوس شمېرې وینم. او تاسو ګورئ په تیر کال د فیسبوک د 500 میلیونو یوزر ډیټا لیک شو، په 2014 کې د هواوی شرکت د 2 میلیارډ مشتریان ډیټا لیک سو په فکر کوم 2019 کې د امریکایي یو مالی شرکت د 900 میلیونو مشتریان ډیټا لیک سو په افغانستان کې د سایبري بریدونه ښکاره کیږي. ستونزه دا چې افغانستان کې د ډیټا خوندیتوب په لوی کچه نشته. زه به ساده مثال درکړم، په ټول نړۍ کې حتی عادي د بانک سیسټمونه 15 لیوله سکیورټي لري، یعنې 15 سټیپ سکیورټي لري. په افغانستان کې د امنیتي ادارو هغه 3 لیوله سکیورټي نه درلوده. تاسو وګورئ د اردو پوځ او یا مثلا د افغانستان د تذکری کبیره غټه ډیټا د افغانستان د ټول خلکو ډیټا ډیجیټل شوی، د پخوانی تذکری ډیجیټل شوی دي، اما هغه 2-3 لیوله نه لري. دا اوس تقریبا 30 میلیونو یا د 90 میلیونو خلکو ډیټا په مرکزي ځای کې ده، همدغه خوندیتوب نه لري. یو دلیل نمبر ټیم ورځ تر بلې بدلیږي او هغه یو دایمي ټیم نه جوړ شوی ورته په پاره ډول شرایط په دې حالت کې پاتې شمن. دوم خبر دا ده چې دغه مدیریت هغه منیجمنت هم دې برخه کې پاملرنه نه کړې ده. اوس حالت کې زوینه د افغانستان د مرکزي سید سیستمونه هم په ډول خوندي نه دي، او دا ډیره غټه موضوع ده. د پاسپورت ریاست کې د 2 میلیونو خلکو ډیټا پرته ده، مثلا د ټرافیک ریاست کې مثلا همدغه نور ورته ادارو میلیونونو افغانانو شخصي محرمه ډیټا ده. ځینې ساده مثال ګوره درکړم، بایومټریک ډیره عادي. بایومټریک زموږ یو کوډ جنریټ کوي کمپیوټر کې، کدا کوډ کاپي کوي او هر سیستم کې وي الته زموږ یعنی نور بایومټریک هلته ثبته، او دا ډېر په اسانه کار کېدی شي. خو متاسفانه زه په دې ټول مطمئن یم چې نږدې ورځو سره کله کله کار مې کړی یا وینم د افغانستان دغو ادارو ډیټا خوندیتوب باندې هیڅ نه لایحې ورته جوړې شي نه په دې ډول قوانین.
سهار صاحب، لکه څنګه چې تاسو توضیح کوئ او دا موضوع تشریح کوئ، که دغه سه حالت روان وي، دغه انټرنیټ بانکینګ چې دنیا په دې خوا روانه ده، دا نو څنګه ممکنه ده چې په افغانستان کې عملي شي؟
دا اوس تقریبا په افغانستان کې 4 میلیونه خلک بانکي خدمات ته لاسرسی لري، چې نیمایي له دین آنلاین ماستر کارت، ډیبیټ کارت، پیپال او دغه خدمتونه استفاده کوي. خو تاسو وګورئ د افغانستان د بانکي سیستمونه په ډول خوندي نه دي، یعنی دا اوس وختو کې خو بيخه خوندیتوب یو ډول لمن دتله، ځکه نیمای ټیمونه جوم وتلې دي او هغه اداري په ډول باندې ور باندې پاملرنه نه کوي. دوه خبره د مخابراتي شبکو د 2 میلیونو یا زیاتو خلکو ورځنی ډیټا په مخابراتي شبکو کې ذخیره کیږي. زموږ خبرې، زموږ مسیجونه، مثلا زموږ ټول مسیجونه ټیک نتی د ټول مر لپاره مخابراتي شبکو کې ترتیب کوي. کوم خبرې کوو د موږ ټول مشخصات هم تفتیږي. مثلا ځکه لعلی احمد لعلی سره اړیکه نیتی، نو تقریبا شل اټریبیوټ دغه کس او شل اټریبیوټ دغه کس معلومات مخابراتي شبکې کې پاتې دي. مثلا د دې شمیره څو موقعي چې د پټټي مزنګواله څومره خبرې کړې دي، لکه کوم ځای والا د حکومت مخابراتي شبکې پورتال له و دي راکتم، او دا ټول وقفاتي یو تاسو ډیر وخت به کتلې ترمنځرتنه کې یو چا د 15 کلو ورځ مخکې خبر راوځي، یا مثلا د دینو چارواکو تاسو بدل دی وي، نو دا هم ټارګټ ډول باندې خبر راوځي. هم د دغه ډیټا سنټرونو په سایډ ول خوندې نه دي. په خو د یو کله د تابع یو چا خبر راځل نو البته د لوی ترنوال فکر کوم کړي کاذرو کوزات امر به خپل، اما اوس هغه خواني قوانینم نشته. یعنی دا ورته کې زه خبر ته وایم، یعنی کتا چې وغواړي یو مخابراتي شبکې یو شخص خبر راوباسي یا دیغه مخکنی اړیکه راوباسي، دغه دوه درو ریاستونو په وزارت داخله او ملي امنیت کې دغه د شمیرې ورکی هغه ټول مشخصات راوباسي لچا سره اړیکه نیول ده څومره خبرې کړې دي. نو په دې ډول باندې هم د شخص د خلکو شخصي حریم نشته متاسفانه. اوس ځکه چې دغه سیستمونه باید ټول یو له امنیت ورته وټاکل شي تر څو هر څوک په اسانه دې ته لاسرسی ونه لري، او یا هم کړي چې خبرې سره لکېږي نو هغه ته باید یو ډېر جدي ملي امنیت موضوع وي، نه شخصي او خدای استوند له چا سره پیدا کیږي. دا اوسنی وخت متاسفانه دغه خوا کې سره لکېږي تر یو حده د ملي امنیت خاطر سره لکېږي، اما یو ډول قوانین به سره و. نو زما په نظر نه د مخابراتي شبکو د اوسنی مکالمې خوندي دي. ما خلکو ته وړاندې زیاده قدي خبرې هم کوي، نو کوشش دی وکړي چې پر راز رم خبرې وکړي. متاسفانه کېدی چې ممکن ځینې ور دي چې شخصي باسونه لکلونو ورسره راوځي.
عربي صاحب محترم، تاسو چې د انټرنیټ په خوندیتوب باندې مقاله هم خبره کړې ده، په لنډو باندې څه وړاندې لري چې څه باید وشي چې دغه ډیټا لیک نشي او د خلکو خبري اتري خوندي پاتې شي په افغانستان؟
یو خمو تعالی ته ضرورت دی چې څومره اوسنۍ حالت زمونږ د سایبر سکیورټي لحاظ باید یو در بیا سره وکتل شي. هغه د پاره دغه زمونږ سره دوستان چې هغه ملوک د مور دي ډېر ښایسته بحث دی، خوله متخصصین لرو چې دوی ته چانس ورکړلی شي. په افغانستان کې مونږ ظرفیتونه لرو په اوسنی نظام کې، خو باور نه پکېږي. دا باور فضا باید رامنځته کړلی شي
مل د افغانستان د جرایم او سایبری جرایم او کوډ قانون 2018 کې تصویب شو او هغه ته به یو ځل به د عملی بنور کولای شي.
عربي صاحب او سهار صاحب له تاسو دواړو مننه کوم. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خوښۍ سپارم.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره